ناصرتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوشي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. لندن روسه په اوسلو ښار کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدل جمهوري نظام چارواکي سمبالولې اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. په وبین کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خپور کړ راغلی چې د روانې پنجشنبې په ورځ به د دې سفارت چارې بندې او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، سرلي او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګریو خدمات یې بې اعتباره بللي، یوه حقوقي لانجه بللي. ویل دي چې د اجرا د طالبان حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو، کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو له خوا صادر شوي اسناد دوی ته اعتبار دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشتون او فساد بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ایران یو ملتی چارواکی په روانو څه باندې شپږ میاشتې کې له دې واده د شاخو 2 میلیون افغان کډوالو د استولو لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو می قماندان احمد رضا رادان نن په وته لزنی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای ویسل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي، خو ځته کړ دي چې ایران دومره ډیر کډوال نشمنل. د ملګرو ملتونو د کډوال دلی کمشنری لخوا د ورکشي ورقم لمخي اوسمال پیران کې شاخو 3 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره قانوني اسناد نه لري، خو دني رسنی وایي چې اصلي رقم تر دې لوړ دی. تاسو مال چې په ټول نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت مرسیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغان نجونو ولکان لپاره د انډول تعلیم د برابرول لغښتنی لاس ونه اخلي. ډان براون پیو بیان کوي چې نن د وګي شپږ شلمه خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې شپږم د لوړو ټولګیو د زکون کنجونی او شرسلور میلیونه څوکۍ تشه دي. که څه هم په افغانستان کې د سیرو سیمو تعلیمي کال د وري عمل په دویمه پیلېږي، خو ښاغلی براون له هغه کورنۍ سره چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي خوږی اترګند کړی. د امریکا سفارت مرسلام درس افغان ماشومان ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسیو د دوام ډاډ ورکړی. ویلي چې کله یوې خو په افغانستان کې د تشو ټولګیو او تشو میزونو او څوکیو سیرو خپور دی، له بل خوا هغه ماشومان چې د امریکا بورسیې ترلاسه کړي دي کولی شي زده کړې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه به په نړۍ کې بې ساري دي. ترک دا څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 55 غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو له وجې له ګواښ سره مخ کوي. هغه له ترک د طالبانو محدودیتونه ناوړه او له جنسیتي پلوه ځپونکي وبلل. زیاته کړه چې د افغانستان له انزوا، کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر ښځو د نورو محدودیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د ښځو د څیرې او ټول بدن پټول لازمي او د ښځو غږ اورات بولی. د پاکستان په پارلمان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند 15 غړي نن د وګي شلمت د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پارلمان غړی شعیب شاهین د پولیسو له شکایت وروسته پر چارواکو د برید وسله وال لاریون او غیر قانوني غونډې د تورونو په قضیه کې په محکمه کې راڅرګند شول. ویل کېږي چې څلور نور وکیلان هم نن محکمې ته وړاندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبې په ورځ په پلازمېنه اسلام آباد کې پراخ لاریون وکړ. تاریخ سم د تیر کال په اگست میاشت کې د عمران خان زندانی کې د روسا له سخت ځپونکو اقدامات سره مخامخ شو دي. عمران پر دې پرده لګیدي تورونه سیاسي بللې او رد کړې دي چې نو وړې وایي سیالاني غوړي چې د لسیسه ډګر لري کړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. امیری له نړیوالو غوښتي چې له طالبانو سره د بې قید او شرط اړیکو جوړولو څخه دی لاس واخلي. د دې راپور جزئیات به په خبرونه لړ کې ووري. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې.
کار تر نو وخت پورې د زیروانه وی دي دوه طرفونو په خو بیا هم ولته اوس چې کوم دی حالات خشوي دي.
پکتیا کې پر وړو لوی کارخونو له پانګوالو د پانګې غوښتنه
وړاندې غریبانان دي. الله پاک دې فابریکې راول چې موږ کې مصروف یو. دې خلک غریب ستادي دا فابریکې جوړ شي. الله پاک وکړي زمينه برابر.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روانې سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروی کې میشت افغانان بیا خپلو قونسلي چارو ته اندېښمن او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای ښه اقدام بولي. نورحال پراپور کې
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندیدو له پریکړې وروسته تازه په ناروی کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12 دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوي حکومت تر جوړېدو د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروی کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو ترڅنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیلان په اړه په ناروی کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموږ اندېښنه چې مخکې مو هم د ناروی له حکومت سره شریکې کړي دا دي چې کېدای شي د سفارت په تړلو د افغان کډوالو بیرته ستنېدل پیل شي چې دا باید تعلیق شي. بل د کډوالو د پناه غوښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او بعض له زیانګالو پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروی میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بل افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروی حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروی باز بود،
په تېرو دریو کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنې سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې څو ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروی دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې دوه ورځې مخکې د یک شنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روانې سپتمبر تر 28 خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیره اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 29 خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت ته اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د خزو انجنونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي رینا میری له نړیوالو بدونو غواړي چې له طالبان سره د بې قید او شرط اړیکو له جوړولو څخه لاس واخلي. هغه امیری پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې په وینا کې پر خپل دې غوښتنې ټینګار کړی دی. په دې ناسته کې چې پرون پیل شو د بشري حقوقو ځینې فعالان نیوکه وکړه چې له بده مرغه ځینې ودونه دي د دې پر ځای چې طالبان د هغوی د کړنو له امله وبوختي له هغوی سره تعامل کوي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې د پایل سره سم په افغانستان کې د ښځو انجنونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسېدو وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقونو د شورا په 50مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د افغانانو بشري حقونو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته دا روښانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط دي چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 50مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم خبرې شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. ډیرو هیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې له امله یې پر ښځو بندیزونه ډېر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت د بشري حقونو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې زه یې ګورئ.
د غونډه کې ښځینه فعالې حوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارتاید حکومت سره خپلې اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې بشري حقونو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقونو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
د د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ییزې سرچینې وایي دغه تا د طالب ځواکونو پاکستانی پولیساتو ترمنځ وسلوالې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دا نښتې په وقفه یي ډول رامنځته کیږي چې له امله ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والیبین وایي چې نښتې تېره ورځ د وخته پای ته رسېدلې، خو په خبره د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته سوي نښتې د دوشنبې په ورځ ناوخته پای ته رسیدلي، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادا کوي چې نښتې نن سه شنبې هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نو وخت پورې ډزې روانې وې دواړو طرفونو ته، خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی، خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سچوان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. ازادي راډیو ته رسیدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفه یي توګه روانه ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې دا نښتې د دوشنبې ورځې ناوخته درول شوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند مستغفر ګوربز د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دا خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرخه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر او ماښام مهال پای ته رسېدلې ده، خو بیا هم زموږ امنیتي
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزو لپاره جزئیات ورنه کړل، خو د دوشنبه په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وژل شوی او دیارلس نور پاکستانی ځواکونه د هاوان په مرمۍ هدف ګرځول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګ د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر وزل سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیورنډ کرښې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې
ذکر دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونه کسانو د مړینې خبرونه رارسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یولاف ګالنټ ویلي دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمتو د ستنولو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړنګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي. رویټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشري زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرائیل بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې وسلوال یې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د پنځو یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړي دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماس یې مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تري تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږ اونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 1300 ډېر کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیا اوسیدونکي له پانګوال غوړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دي پانګونه وکړي. دوی وایي د بیکارۍ کچې د کمولو او نورې نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر پکار دي چې په هیواد کې د دوی لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. بل لوري شتمن کسان بیا په هیواد کې د پانګونې په خاطر یو شمېر مهمې اسانتیاوې غواړي. نورحال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
مدار پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، 40 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانسه پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه ډېر غریبانه دي، الله پاک ډېر به پکې راول شي، موږ پکې مصروف یو، ډېر خلک غریب شته دي، دا فابریکې جوړ شي، الله پاک به کار زمینه برابره کړي، موږ د غریبۍ نه به خلاص شو، الله پاک به پکې حلاله روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخت کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لږ دي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر امرازي خورم زی واړی ډینو امرازي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیا بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکي بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي وادي خلی ګټه د وکی خو په مناسب ډول کېات، تر څو چې ګټه هم ملت ته ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخه مند شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپله د هیواد او یوه برخه د پاکستان ده، خو یوه وړه حصه یې له ایران هم واردېږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکرالله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ نوی کال دا د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کا سلګ تخفیف ورکی یاد اسي اسانتیای ورته برابر کی زک اول کال دا اول کال خو یو شرکت د خپل مصارف هم مشکل ده چې پوره کی مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار موندنه سکل مولا ضعیف ده
د پکتیا اوسدون کی داسې محل لشتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او مناسبو فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
روزګان کې و 15 کلن ماشوم او وشول وبکیش پاک زر کسان اروزلی د روزګان په مرکز اترین کوټ کې 15 کلن ماشوم چې د تیر 15 کلو ریسی پیو ورزشی کلب کې د استاد په توګه کار کوي وای چې تر اوسه زرګونه کسان ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک لخوا سخه رسمي اسناد هم ورکړ شوی دی. نور حال پر راپور کې
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلا په خلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دي. نوموړی وایي خپلې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
نوم عصمت الله دی. پلار نوم محمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15000 داسې کسان ډېر لا اضافه تللي و راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پوره کړو خو اوس اقتصادي ستونزې دي. لسګونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشلوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشلوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نوموړی چې د وشو په لوبه کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته یې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل سندا دی. په سندا کې هم څلور اسناد اخیستي دي. او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب شم. نور لاسته راوړنې راوم. جایزې راوم دی ولایت ته. د ولایت په ساتنه سره موږ دا چې موږ سره کومک وکړي درڅو چې موږ ولاړ شو نور ولایتو ته بازیانې وکړو او دغه وکړو او چې دی موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار اورز دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړی باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورک شنورم د پرمخ پندولار. بالکل روزنه شو روزنه راتراکی او تر نور استادان مش په دکې کم کمی نه دی لیدل چې هغه مجزه ته په روزنه کې مقصد مش ته کم کمی راتراکړي. مقصد تر نور استادان په ورتله باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوا خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو لیدونکو او اوریدونکو تر دې وړاندې چې